پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا سجیر ډو د 12 بجو په خبرونه کې زحمت چې بر ساسو کوربم السلام علیکم په تخنیکی برخه کې قادر جلالو فر سره مرستندوی دی. طالبانو تر اوسه د ولسمشر اشرف غنی د سولې وړاندیز نه دی رد کړی. په دې اړه مو د افغانستان د سولې د عالي شورا د مرستیالې نظر اخیستی او د اجرایه ریاست نظر هم در سره شریکو. دا هر څه تر خبرونو وروسته. خبرونه سالی محمد سالی وړاندې کوي.
په کابل کې د بهرنیو ځواکونو پر کاروان حمله سوې ده. دفاع وزارت د 28 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. ترکیه وایي د سوریې په شمال لویدیځ کې د کورد قواو پر ضد عملیاتو کې پرون د 2 سرتیري وژل سوي دي. د پولیسو د 101 ځن قومندانی وایي نن سهار په کابل کې د بهرنیو ځواکونو د موټرو پر کاروان په ځنوژن کې حمله کې یو ملکی تن وژل سوی او څلور تن نور ټپیان سوي دي. د دې قومندانی ویان بصیر مجاهد د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل دغه حمله د یو سوزوکی ډول موټر په ذریعه سوي ده.
دغه چاودنه هغه مخال رامنځته شو چې د دغه ساینه خارجي ځواکونه تیرېده. خو احتمالا چې خارجي ځواکونه ته تلفات نه دی رسېدلی، خو منګه ملکی خلک څلور کسه ټپیان دي په دې پیښه کې او یو کس شهید دی.
ښاغلی مجاهد وایي دغه حمله نن سهار شاوخوا 9 بجې د قابل بای سیمې د پولیسو د 9 حوزې په مربوطاتو کې سوي ده. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 28 وسلوال مخالفان وژل سوي دي. دغه وزارت وایي چې دغه شمیر وسلوال په تیرو 4 ساعتونو کې په ننګرهار، غزنی، پکتیکا، لوګر، کندهار، فراه، تخار، فاریاب، نیمروز او هلمند ولایتونو کې وژل سوي دي. دفاع وزارت وایي په دې موده کې 15 تنه نور وسلوال ټپیان سوي هم دي. دغه وزارت نن سهار په ویلامیه کې ویلي په دغو تعرضي او تهاجمي عملیاتو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو ځینې وسایط او تجهیزات هم له منځه وړل سوي دي. د دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه تفسیران نه ده کړی. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیاله وایي دا چې وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان حکومت د سولې پیشنهاد رد کړی نه دی د غور وړ مسأله ده. د دې شورا مرستیاله حبیبي سرابي نن جمعه ازادي راډیو ته ویل په دې برخه کې دوی کوم اندېښنه نه لري. د طالبانو لوري چې خپل ټول مسایل ورته متوجه دي باید کوم ځواب ولري. افغانانو او افغان ولس ته یې ځواب قناعت بخښون کې باید وي. موږ دغه اقدام ته منتظر یو. دا چې دغه پیشنهاد نه رد کیږي د غور وړ مسله ده. په کار نه ده چې په دې برخه کې کوم اندېښنه ولرو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د کابل پروسې په دویمه غونډه کې ویل که وسلوال طالبان د سولې له پروسې سره ملګري سي، حکومت باید د سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپېژني. وسلوالو طالبانو تر دې مخکې د افغان حکومت د سولې پیشنهادونه رد کړي دي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي پرون د سوریې ولسمشر بشار الاسد وستایه او ویې ویل چې تهران به د هغه ملاتړ ته دوام ورکړي. خامنهي په داسې وخت کې د اسد استاینه کوي چې د سوریې په غوطه سیمه کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې له امله نړیوالو سخته غوسه شولې او انتقادونه یې کړي دي. خامنهي ویلي ایران به د سوریې د حکومت ملاتړ ته دوام ورکړي. د خامنهي په خبره سوریه نن د جګړې په لومړیو کرښو کې ده او دا زموږ دنده ده چې د سوریې له مقاومت څخه دفاع وکړو. نوموړي اسد د مقاومت یو ستر مثال وګڼه. د ایران د مذهبي مشر تر دې څرګندونو یو ورځ مخکې اروپایي ټولنې له ایران او روسیې غوښتنه وکړه چې له بشار الاسد وغواړي څو د دمشق په څنډه غوطه سیمه کې د ملګرو ملتونو لخوا اعلان سوي اوربند ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تیره شنبه په غوطه کې د 10 ورځنی اوربه د ټینګښت لپاره یو پریکړه لیک ته رایه ورکړه، خو په سیمه کې تاوتریخوالی لا هم دوام لري چې د جګړې ښکېلې خواوې ملامتي پر یوه او بل اچوي. د راپورونو له مخې په غوطه کې د روسیې او سوریې د هوایي ځواک په وروستۍ بمبارۍ کې څه د پاسه 1500 ملکیان وژل سوي دي. ترکیه وایي د سوریې په شمال لویدیځ کې د کورد قواو پر ضد عملیاتو کې پرون د 2 سرتیري وژل سوي او څه باندې 15 تنه نور ژوبل سوي دي. دا له تیرې جنورۍ میاشتې را په دې خوا چې ترکیه د سوریې په افرین سیمه کې د ولسي خوندیتوب د قطعو یا وای پی جي پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. دا د انقرې لپاره یوه له خونړیو ورځو ګڼل سوې ده. په دغو عملیاتو کې د ترکیې د وژل شویو سرتیرو شمیر 40 ته ورسید. ترکیه وایي په سوریه کې د کردانو د ولسي خوندیتوب قطعي یا وای پی جی ځواک یو تروریستي سازمان دی چې د کردستان د کارګرانو له ګوند یا پی کی کی سره ارتباط لري. د کردانو پی کی کی ګوند له 1948 میلادي کال راهیسې په ترکیه کې د بیلتون غوښتنې خونړۍ جګړه روانه کړې ده. په سوریه کې د کردانو د ولسي خوندیتوب قطعي یا وای پی جی چې امریکا یې ملاتړ کوي د هغې ایتلاف برخه ده چې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد جنګیږي. او د آذربایجان د پلازمینې باکو د نشایانو د درملنې په یو مرکز کې د اور لګیدو په نتیجه کې لږ تر لږه 13 تنه مړه سوي دي. دغه اور نن سهار لګیدلی دی. د آذربایجان د روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې 4 کسان بستر سوي او د تلفاتو شمیر لا هم تصدیق سوی نه دی. بل خو د استراري پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت ویلي اور وژل سوی او وروسته به په دې اړه نور جزئیات ورکړي. دا لا څرګنده نه ده چې د دې اور لګیدنې علت څه دی، خو په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې په دې پیښه کې ډیره ویجاړي رامنځته سوې ده. د پیښې سیمې ته ځینې وزیران او نور چارواکي ورغلي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سفر دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. طالبانو د ولسمشر اشرف غنی د سولې وړاندیز تر دې دمه نه دی رد کړی. مسله مو د سولې دالی شورا له مرستیالي سره شریکه کړې ده. د کونړ له والي سره په دغه ولایت کې د دایښ ته حضور پاړه شهیدلی یو
تقریبا په څلور ولسوالیو په ډیرو لرو پرتو او باندو کې دایښ حضور لري.
په کونړ کې مو د نابی نایانو د کرکټ مسله هم څارلې ده او له دوی سره شهیدلی یو. د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ د حقیقت سره پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له مشر سیما سمر سره د پوها کې د افغانستان د جنگي جنایتونو د دوسیو د څېړلو د شمنې پر مسلې ژغېدلی یو.
د افغانستان په نفع کې ده که دوی تلاش وکړي او د دوی سره همکاري وکړي چې د فرهنګ مافیات هغه ته خاتمه ورکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ سفر دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولای شي. مخکې مو په خبرونو کې دا خبر درلود چې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیالي حبیبي سرابي وویل چې دې ته هیله شته چې طالبان د ولسمشر اشرف غني د سولې د وړاندیز هرکلی وکړي. د هاغلي حبیبي نظر خان محمد سیند اخیسته چې دغه اوس په ټلیفون را سره د سیند صاحب په دقیق ډول حبیبی سرابی څه وویل؟
بله شیبر صاحب سلام. او څنګه چې تاسو وویلې کوم وړاندیز چې د افغانستان د جمهور رئیس لخوا طالبانو ته د سولې په تړاو شوی دی، موږ کوشش وکړو چې د سولې د عالي شورا نظر واخلو. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حبیبی سرابی شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل په دغه پیشنهاد کې چې طالبانو ته شوی تر ډیره حده د طالبانو ټول سوالونه پکې حل شوي او اوس د طالبانو وار دی چې په دې باره فکر وکړي او دغه وړاندیز ته ځواب ورکړي. همدارنګه موږ دا موضوع د افغانستان د اجرایه ریاست مسؤلینو سره هم شریکه کړه. هغه وویل چې دا د تشویش وړ نه ده چې طالبانو تر اوسه دغه پیشنهاد ته نه مثبت ځواب ورکړی او نه منفي ځواب ورکړی، خو هیله شته چې طالبان په دې فکر وکړي او دغه ته مثبت ځواب ووایي.
بلې سیم صاحب، د حبیبي سرابي په خبرو کې یو ډول هیله شته لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، لیکن دې ازادي راډیو ته دا ونویل چې دوی په خپل له طالبانو سره په ارتباط کې شوی نه دي، په تماس کې شوی نه دي.
دوی ویل چې د دوی هغه چینلونه هغه لارې ډېرې مختلفې دي، بعضې سری دي چې ویلی نه شي، لیکن د مختلفو لارو نه کوشش کوي چې د طالبانو سره تماسونه ونیسي. اغلی سرابی دا هم ویل چې د سولې پروسه د سی بیړنۍ او عاجله پروسه نه ده، دا وخت ضرورت لري او دوی ډیر زیات دقت کوي چې په دې هیڅ کې پر مخ راشي. بلې
د طالبانو په ویب سټ کې یو ویب سټ دوی ته منسوب دی، په هغه کې یو خبر خپور شوی وو او بیا وروسته جرمني اژانس هم دا خبر راخیستی وو چې د پنځشنبې په ورځ د سهار لخوا ساجی راډو خپور کړ. په هغه کې ویل شوی وو چې طالبانو د ولسمشر اشرف غني د سولې د وړاندیز هرکلی کړی دی. داسې ویلي دي چې دا یې شی خبرې کړي دي، خو په ورته وخت کې په دغه پیغام کې دا خبره شوې وله چې یوې مهمې موضوع ته اشاره نه ده شوې چې هغه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو موضوع ده. بیا وروسته طالبانو داسې کسانو چې ځان یې طالبانو ته منسوب ګڼه ازادي راډیو ته زنګ ووهه چې دا د دوی رسمي دریس نه دی. سینسب دا لومړی ځل دی چې طالبانو د افغانستان د سولې د افغانستان د حکومت د سولې یو وړاندیز ته ژر ځواب نه دی ویلی. سیاسي کتونکي په کابل کې څه وایي؟
سیاسي کتونکي چې دغه کله چې دا وړاندیز خپور شو او د طالبانو تر اوسه پورې نر د رد ځواب ویلی او نه یې رد ځواب ویلی او نه یې مثبت ځواب ورکړی. سیاسي کتونکو سره چې موږ نن خبرې وکړې، سیاسي کتونکو ویل چې طالبان باید نور وخت ضایع نه کړي او دغه وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړي.
سیم صاحب مننه. بل لور ته په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر پر طالبانو ژغ کړی دی چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. په کابل کې د امریکا سفیر جان آر بس وایي متحده ایالات له وسلوالو طالبانو سره د خبرو ملاتړ کوي، خو پر دې ډله پوځي فشار ته به تر هغه وخته دوام ورکړي چې سولې ته یې حاضر کړي. د امریکا سفیر پرون په کابل کې له یو شمېر بهرنیو خبریالانو سره په کتنه کې وویل متحده ایالات یو ځل بیا پر طالبانو ژغ کوي چې له افغان حکومت سره بې قید و شرطه خبرو ته کښېني. شغل بس وویل موږ له طالبانو غوښتي چې جګړه بنده کړي او متحد ایالات د کابل د پروسې د کانفرنس د اعلامي په وړاندې د هغو ځواب ته انتظار کوي. ولسمشر اشرف غني د چهارشنبې په ورځ د کابل د پروسې په کانفرنس کې د سولې لپاره د افغان حکومت پلان وړاندې کړ چې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو پیل او بالاخره د یوه سیاسي ګوند په توګه د دې ډلې پیژندل پکې شامل وو. د امریکا سفیر د ولسمشر غني دریځ د ډېرې زړورتیا دریځ وباله او د خبرو له لارې د افغانستان د جګړې د سولې حل په برخه کې د هغه هڅې وستایلې. د لکه څنګه چې مو مخکې له د ازادي راډیو له خبریال خان محمد سیم څخه واورېدل چې تر اوسه پورې طالبانو په دې برخه کې څه واضح دریځ نه دی خپل کړی او کېدای شي چې په دې برخه کې د طالبانو اعلامیه نن سبا خپره شي او بیا هم دې ته انتظار کېږي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني د کابل د پروسې پر مهال د چهارشنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره د طالبانو لپاره ډېر تقریبا د سیاسي کتونکو په باور نرم دریځ خپل کړی دی او هغوی ته یو وړاندیزونه کړي دي. دای ویل دي چې ممکن په اساسي قانون کې تعدیلات رامنځته شي، طالبانو ته پاسپورتونه ورکړل شي، د دوی ډله د یو رسمي سیاسي ګوند په توګه وپیژندل شي. په کابل او یا په بل درېمګړي هیواد کې له طالبانو سره مخامخ د سولې خبرې وشي، د هغوی په وړاندیزونو غور وشي، خو تر دې د ملک سرګه چې مو واورېدل طالبانو خپل دریس سم نه دی روښانه کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ خبرونه په ازادي راډیو .com کې هم اوریدل شي. د خبرونه په پیل کې مو دا خبره راوڅېړل چې طالبانو تر اوسه پورې د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غني د سولې د وړاندیز په برخه کې خپل دریځ نه دی روښانه کړی، خو په افغانستان کې د طالبانو تر څنګ یو بل وسلواله مهمه ډله داعش دی چې په تیرو څو کلونو کې د افغانستان په ختیځ کې فعاله شوې ده. پخوا دغه ډله په ننګرهار کې ډېره فعاله وه، اوس یې کونړ ته مخه کړې ده. په کونړ کې د داعش د فعالیت په اړه زموږ خبریال روح الله انوري د کونړ له والي شغلی وحید الله کلیمزی سره مرکه کړې ده. دا مرکه سره اور
والی سم محترم د کونړ په سوال سوالی کې داعش ته څومره فعال دی جلب وجذب سمیت
د کونړ دی تقریبا په څلور ولسوالۍ په ډېر لرو پرتو او باندو کې داعش حضور لري او جلب وجذب فعالیتونه بم کې ول خوش بختانه چې په ټول د دوه کالو کې د کونړ ولایت کې خپل فعالیت اغاز کړی دی. هیڅ نو فشرافت نه لري. د موږ سوال ځواکونو دوی ته همیشه په هر میدان کې فلماتون کې ځواب ورکړی دی او دوی ته درانه تلفات او اړولې دي او تقریبا تر ډېره حده دوی فعالیتونه بتې شوي دي.
څومره حمله به کړی د افغان ځواکونو خلاف؟
تقریبا په څو نقطو کې د داعش تر روسي ډلې په چپه دره په دیوګل دره کې او په وټپوره کې د موږ په امنیتي پوسټو باندې حملات ترلودل. خوشبختانه ټول په شاته مدلی دي او انشاءالله د کونړ کې مشت د وسلوال په ځواکونه پوره امادګي او چمتووالی د خلکو خاور دفاع ته لري او هیڅ کله به دښمن مونږ نه توانیږي چې کومه لویه امنیتي ستونزه رامنځته
کړي. اکثره ځینو کې چې دوی فعالیت کوي هلته ولسته زیات زیان رسوي، خلک وژني. کونړ کې څه حالات دي؟ داسې ګواښونه چاته شوي دي؟ مکتبونه چې بند کړي
لالهم کونړ ولایت تر اوسه پورې موږ 1500 به مکاتب لرو، ټولو دروازې د متعلمینو په مخ خلاصې دي. داسې څه نه دي رامنځته شوي. ول تاسو د داعش د روسي ډلې جنایت معلوم دي د افغانستان په مختلفو سیمو کې ملکي او بېګناه خلک وژلي دي، هغه یې کورو په حدود ته اړ کړي. هر نوع ظلم چې دوی د وسه شوی هغه په خلکو کړی او وحشت او ویره خپروي.
کوم خلک چې دوی د وجې نه بې کوره شوي دي هغه سره حکومت مرسته
او لله الحمد په کونړ ولایت کې چې د داعش یا د نور تروریستي ډلو د امنیتي ستونزې په کوم ځای کې رامنځته شوي دي یا د پاکستان د نظامیانو خانځنې توغندي راغلي دي، د هغو بېځای شوو خلکو سره کاملا دولت او مرستندویو ټولنې ټولو سره مرسته ورته رسېدلي دي او د ټولو پالنه شوې ده.
کونړ کې تقریبا د داعشیانو تعداد څو ته رسېږي؟
د زرو نه اضافه دی، د زرو کسانو نه اضافه دی. موږ د استخباراتي او کشفي ادارو د اطلاعاتو پر اساس باندې د زرو نه اضافه دی دوی تعداد.
بهرنیان هم شته که ټول داخلي دي؟
نو بهرنیان به وي دي ته یو هدف پورې چې موږ معلومات لرو د اروپایو یو تعداد خلک په د دوی سره اغه لري.
د کونړ د والی څرګندونې مو واورېدې چې وی ویل د کونړ په څلورو لرې ولسوالیو کې داعش ډله جلب او جذب کوي او دا ډېرې لرې پرتې سیمې دي. بل لور ته د کندز پولیس وایي چې په تېرو دوه ورځو کې د افغان ګډ ځواکونو د دې ولایت په کچه په دوو جلا عملیاتو کې د وسلوالو مخالفانو د مهماتو یوه زیرمه او همدارنګه څو تنه مسله کسان نیولي دي. په دې اړه تفصیل له کندز د اجمل آریان په راپور کې.
د کندز پولیس د مهماتو د یوې زیرمې او د 15 تنو وسلوالو کسانو د نیول کېدو خبر ورکوي. د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په تیرو دوو ورځو کې د افغان ګډ ځواکونو د دې ولایت په کچه په دوه جلا جلا عملیاتو کې د وسلوالو مخالفانو د مهماتو یوه زیرمه همدارنګه 15 تنه د سړي تښتونې، غلا، قتل او د بېلابېلو جرمونو په تور نیولي دي. د کندز د امنیت قمندان مل پاسوال عبدالحمید حمیدي له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د دې ولایت امنیتي ځواکونو د وسلوالو مخالفانو د مهماتو وزیرمه له بیلابیل ډوله مهمات او د ځان وژونکو حملو د واسکټ په ګډون د کندز ښار اړوند داخلو له سیمې څخه کشف او ضبط کړل. په تیرو دوو ورځو کې د ملي امنیت، د ملي پولیس او د ملي اردو ځواکونو د کندز ښار اړوند سیمو کې عملیات ترسره کړل چې په پایله کې د کندز ښار اړوند داخلو له سیمې څخه د وسلوالو مخالفانو د مهماتو یوه زیرمه چې پکې د ځان وژونکو حملو یو واسکټ، بیلابیل ډوله ماینونه او پوځي یونیفورم شامل و کشف او ضبط کړل او یو کس هم په دې تور نیول شوی دی. نوموړی همدارس د کندز د خانابات ولسوالۍ د مسزیو په سیمو کې د څلور تنو غیر مسؤولو وسلوالو همدارنګه د کندز تخار د لویې لارې په اوږدو کې د یو تن سړي تښتونکي د نیول کېدو خبر هم ورکوي. د کندز د خانابات ولسوالۍ د مسزیو په سیمو کې څلور تنه وسلوال کسان چې په بېلابېلو جنایي جرمونو تورن دي، له دوه میله وسلو او یو اراده کورولا موټر، همدارنګه یو تن مشهور سړي تښتونکی د کندز تخار د لویې لارې په اوږدو کې د خوجپستې په سیمه کې له دوه میله وسلو سره د افغان ګډ ځواکونو لخوا نیول شوي دي. ښاغلی حمیدي زیاته کړه چې له دغو نیول شوو کسانو څخه د پولیسو څېړنې روانې دي او وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کېږي. کندز د هیواد په شمال ختیځ کې موقعیت لري چې نوم یې له امنیتي ستونزو برسېره له نورو بېلابېلو پیښو سره تړل شوی دی، ځکه د دې ولایت خلک ډېری وخت د وسلوالو مخالفانو له مسلحانه تحرکاتو برسېره د غیر مسؤولو وسلوالو له خپل سرویو او بې ځایه ځورونو څخه شکایت کوي او له مرکزي حکومت څخه غواړي چې په سیمه کې د امنیت راوستو تر څنګ د خپل سرو ټوپکیانو پر وړاندې هم باید جدي او کوټلي ګامونه پورته کړي. اجمل آریان، ازادۍ رادیو، کندز.
ازادۍ رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې بیا هم د افغانستان په اړه مطالب لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه د تحقیقاتو لپاره نوې هلې ځلې پیل کړې دي. دا هڅې درې میاشتې وروسته له هغه کېږي چې په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د تیر ځل څېړنو مخه روسیې ونیوله. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې را سره دی. تکل صاحب، متحد ایالات د نویو تحقیقاتو د طرحې په وړاندې کولو سره د کومو اقداماتو غوښتنه کوي؟
مننه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هالی وویل چې دا له امنیت شورا غواړي چې یوې تحقیقاتي کمیټې ته دنده وسپاري څو د سوریې په ختیځ ښار غوتا کې په وروستیو څو اونیو کې د کلورین ګاز د ګڼو حملو له راپورونو وروسته دا خبره معلومه کړي چې دا حملې چا کړې دي. میرمن هالی تیر ماښام څرګندونې کولې او ویل دا هیله منه ده چې امنیت شورا به د راتلونکي اونۍ په پیل کې په دې برخه کې اقداماتو ته رایه ورکړي، یعنې د امنیت شورا په امنیت شورا کې به دا مسله مطرح کړي او د رایو غوښتنه به وکړي. د یادونې وړ ده چې د سوریې ولسمشر بشار اسد له کیمیاوي وسلو د کار اخیستو ټول تورونه له دې مخکې رد کړي دي، او په امنیت شورا کې یو ډیپلومات هم ویلی دی چې امکان نه لري چې روسیا به د میرمنحال دغه طرحه د امریکا دغه طرحه چې میرمنحال یې په اړه خبرې وکړي چې د روسیا به د امریکا د دې طرحې په اساس د بې پرې خپلواکو او مسلکي تحقیقاتو غوښتنه کوي. دا تر هم نو فکر نه کوي چې روسیا به یې ملاتړ وکړي. روسیې د ملګرو ملتونو پر پخوانیو تحقیقاتي ډلې انتقاد کړی و او ویلي و چې دې ټیم غړو خپل راپورونه په ځینو مواردو کې پرته له دې چې د مشکوکو حملو سیمو ته سفر وکړي او موثق اسناد برابر کړي لیکلي دي. البته د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې اوس ویلي دي چې د روانې اونۍ په پیل کې د کلورین ګاز په یو مشکوک حمله کې یو ماشوم د تنفسي ستونزو له کبله مړ شو او دیارلس نور کسان ناروغان شول، چې البته دا د کیمیاوي وسلو د قربانیانو اکثرا علائم همدغسې وي.
بله، په خاطر دې هم په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمالولو په خاطر تحقیقات شوي وو. دا نوې هڅې د هغو یوه برخه ده.
د ملګرو ملتونو مخکینۍ څیړنې په تیر نومبر میاشت کې تقریبا بې نتیجې پای ته ورسېدې، ځکه چې روسیه د څیړونکو کمیټې د ماموریت د تمدید پریکړه لیک وټوکه. مسکو ویل چې د څیړنو دا ډله چې د اکثرو کیمیاوي حملو مسؤولې د بشار اسد حکومت بللې د دمشق د متحدانو په برخه کې دریز بې پرې نه و، او ځکه روسیې دا طرحه وټو یا رد کړه. البته روسیه بیا په جنوري میاشت کې لخپل خو هم یو طرح وړاندې کړ چې په همدې مسله کې د نویو څیړنو غوښتنه کوله، خو دا طرح یې هیڅ کله هم د امنیت شورا په غونډه کې رایو ته وړاندې نه کړه. د روسیې دا پلان د امریکا او د امریکا د لویدیځو متحدانو لخوا رد شو، ځکه دوی ویل چې د روسیې طرحه د سوریې حکومت ته په څیړنو کې خورا زیات واک ورکړی.
د واشنگتن له لوري مو په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د تحقیقاتو په اړه واورېدل.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو په منځني سپد دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به واوري چې د مځکې د کورې څنګ ته یو کاڼی نن پټېریدو دی. دا پزړه پوری ساينسي مسله ورسته چېړو خووس په یو بل پزړه پوری مسله راوخلو. په کونړ کې د نابینایانو د کرکټ لوبغاړي وای دوی غواړي چې په نړیواله کچه وڅلی شاو هیواد ته د روغو کسانو په چیر ویاړونه ور په برخه کړي. روح الله انوري له کونړ راپور لري.
د کونړ مرکز اسدآباد د معلولینو اتحادی پانګړ کې نابینایان د کرکټ لوبه کوي. د دوی په توپ کې ګونګروګان یا شرنګانه کیه چول شوی څوې نابینا غږ واوري ورته د توپ د حرکت لورې څرګند شي. د نابینایانو لوبدل مشر سردار ولی قاضی خیل ازادي رادیو ته وویل
چې لو خلک کرکټ ته ما کرکټ مونږ هم کوو زمونږ مشکې پرخ تلوي زمونږ لوبه چې مونږ بل زمینی کیږي هغه بل وایم کول شي یار تر کوي هر رقم کوي وایي ما وایي بل مونږ نابینا نه ګول چې وایي بل وایي مونږ بال کی زمینی منگا او منگ داغی کے زنگ لری داغی لو واسطے نہ منگا گولے جو بال ولو بے مشکل خبر ہے کہ چا نہ بنا ہن گوج کیچ والے قسمت لا کم کیچ والے وای رستو صحیح دا گنو کہ ہڑے مشکل خبر ہے او پینڈنگ عام بلڈنگ سنچ دا بنا لو بغاڑی کی
دا کرکٹ نہ بنا لو بغاڑے نصرت اللہ وئی دوی ہچ کویچی پ بیلا بیلو میدانونو کی د خپل هم مسلک سره لوبي وکړي او د روغ افغانانو په چیر خیوات ته وېډو نه راوړي
الحمدلله لوندرې مبارین کولې شم بیټینګ کولې شم د خپل لوډو لپاره خلو به کولې شم مونږ کولې شو چې دا کرکټ کول کڅن چې بناګان او روغ له کرکټ کولې شي نو الحمدلله مونږ نه بناین هم کرکټ کولې شو نو مونږ به ان شاء الله کوشش کوو په تعلیم کې بل خصوصي مونږ دا کم کرکټ نه بده کې مونږ کوشش کوو چې مونږ په ملک کې ډېر وران دي جاري هغه یو باید مونږ کولې شو چې کرکټ کې خپل وطن لپاره خوشحالي د وطنوال لپاره خدمت او خوشحالي او د کرکټ کو د خپل هیواد لپاره
د نابینایانو ټولنې مشر احسان الله سمیم له مرکزی حکومت او کرکټ بورډ څخه وغوښتل چې د نابینایانو لوبډلې ستونزو هواري لپاره ورسره مرسته وکړي
بخره مودل چې دغه موږ ټیم د کرکټ چې کوم دی بلکې یو دا نه بلکې دا نور تعلیمي سطح باندې موږ د کونړ نابینایان ډېر شاته پاتې دي په نسبت د ننګرهار او کابل او مزار نه موږ غوښتنه د حکومت نه ده چې دوی ته توجه وکړي او دوی لپاره هر رنګه اسانتیاوي هغه په کرکټ کې دي او په تعلیم کې دي دا ورته برابري کړي نو انشاءالله موږ به دوی مخ وړاندې وړو
په کونړ کې د نابینایانو کرکټ لوبډلې په داسې حال کې د هیواد د سرلوړۍ او دغه هیواد ته د ویړونو راوړلو دپاره مټی رابډ وهلي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې او د نولس کالانو لوبډلې تر دې دمه په خپلو هڅو او منډو د هیواد درې رنګه بیرغ په نړۍ کې رپولې او افغانانو ته خوښۍ په برخه کړې دي.
السلام علیکم زه او درمان له پکتیکا ولایت لمرکا خان ولې سارې نازه سای سره پالی کې کوم موږ ته پکتیکا ورایتي ماجینو په دفتر کې پیسې نه راکول کیږي ډېر کال پیسې لر سوې موږ سره زور واکې کیږي موږ نه رشوت غواړي رشوت موږ په وسیله نه راکول کوې چلا کړه خدا هیله کوو چې موږ خپل حق خپل حقوق ورسوي نور وخت نه نسیم د خدای رحمان. السلام علیکم.
السلام علیکم. خبر ہے دیر منگا رکھو خیر پاتے گا سرک جاگری چلے گا برا دیواری جی لارا نہ سر بس خراب تھی اور انتظار گھر کے بس وہ پکڑی ہو بس اللہ رکھتے ہیں حکومت رات شرونی نے منگا خواہش کر چکے گھر کر گھر دیا گھر جی سر غم کے ہو بس دار سر طرح پلارا بند رہا دیجیے گھر کر ذرا غم پڑ رہے سر خراب تھی وہ سلام. سلام علیکم.
ہلو السلام علیکم. زد زابل د ولایت خاک افغان د ولسوالی تاسو سره مخاطب یم. زما د خاک افغان د ولسوالی خلکو ته یو زیری ده. زمکی دا د ولور اندازه ډیره لوړه وه تقریبا تر 200 لک روپۍ پورې په مکی ولور وو. بیا نه د خاک افغان د ولسوالی شریف مشیران راجه مسول او کسیران او ځوانان او د ټولو په خوښه یو ټاکلی ولور وټاکو. د ولور اندازه شپږ لکه پاکستانی کلدار کی متاثفانہ ملک کی دلتا خاک افغان کی افغانی نفت کلدار کل کی گی نہ داد خاک افغان دا ولسوالی لطارا یو دیر خزیر دا نہ دی رادیو خلق و تمیم دا خواہش تھا چې دا خبر سو زل نشر کی او لولپل و طالبان اس کی مداحل دا سکم علماء کدیدی کار مخالفت کوي یغو ته دی ہدایت ہو کی نہ نورم وقت نہ نسم خدای پامان په مخم شه.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے دا د ازادی رادیو دریز نه دے.
اوسم د مځکی کوری ته نشتی دی وکانی د تیرې دو پاړه اطلاعات له اسمت څاروان.
نن جمعه با یو شهاب یا اسمانی ډبره یو سلو دیار لس کلومتر لری د مځکی له څنګه تیر شي. د سپیس وی پانې د راپور پر اساس دا ډبره د یو لوی بس همره ده. ناسا لمځکی څخه د دې شهاب د تیرې دو فاصله اټکل کړې ده او ویلي دي چې اندازه به 1 متر وي. د ناسا څېړونکو دا ډبره په اریزونا ایالت کې د ماونت لیمن د تلسکوپ په وسیله معلومه کړې ده. د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ هم یو آسماني ډبره لمځکی څخه 3,15,000 کیلومتره لرې تیره شوه. تر دې پخوا په ځلونو اجرام یا آسماني ډبرې مځکې ته نږدې تیر شوي دي. د دغو ډبرو له تیرېدو سره په یو وخت څه ناڅه دا ویروي چې ممکن پر مځکه ولګي شي. ساینسپوهان فکر کوي چې 15 میلیون کاله پخوا پر مځکه د کومې سترې سیارګۍ د لګېدو په نتیجه کې پر دې خاورینه کوره د ډایناسورونو نسل ختم شو. د تیر کال د اګست په 10 د فلورانس په نوم یوه آسماني پرشه یا ډبره چې اندازه یې 4 کیلومتره او 400 متره وه د مځکې کورې ته نږدې تیره شوه او هیڅ خطر یې پیش نه کړ. له اټکلونو سره سم فلورانس له مځکې تر ټولو په نږدې حالت کې 1 میلیون کیلومتره واټن درلود.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې په امنیتي برخه کې د افغانستان په شمال ختیځ کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو په اړه یو تفصیلي راپور لرو، او همدارس په افغانستان کې د نشي موادو په اړه هم اوریدلی شي. خو دولس بجې او 1:30 دي. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح.
د پولیسو د یو سلو یو ځن قمندانی وایي چې نن سهار په کابل کې د بهرنیو ځواکونو د موټرو پر کاروان په ځنوجون کې حمله کې یو ملکی وژل شوی او 4 تنه نور ټپیان سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 28 وسلوال مخالفان وژل سوي دي. دغه وزارت وایي چې دغه شمیر وسلوال په تیرو 4 ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د تهاجمي او تعرضي عملیاتو په لړ کې وژل سوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دا چې وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان حکومت د سولې پیشنهاد حضرت کړي نه دی. د غور وړ مسأله ده. د دې شورا مرستیال حبیبي سرابین انجمه ازادي راډیو ته ول چې په دې برخه کې دوی کوم اندیشنه نه لري. وسلوالو طالبانو تر دې مخکې د افغان حکومت د سولې پیشنهادونه رد کړي دي. تیران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي پرون د سوریه ولسمشر بشار الاسد وستایه او وی ویل چې تهران به د هغه ملاتړ ته دوام ورکړي. خامنهي په داسې حال کې د اسد استاینه کوي چې د سوریه په غوطه سیمه کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې له کبله نړیوالو سخته غوسه شولې او انتقادونه یې کړي دي. ترکیه وایي د سوریه په شمال ویدیس کې د کورد قواو پر ضد عملیاتو کې پرون د دوی 8 سرتیري وژل سوي او څه باندې 1500 نور ټپیان سوي دي. د لتیر جنوري میاشتې په دې خوا چې ترکیه د سوریه په افرین سیمه کې د ولسی خوندیتوب د قطعو یا وای پی جی پر ضد عملیات پیل کړي، د انقره لپاره یوه له خونړیو ورځو ګڼل سوې ده. او نن سهار د آذربایجان د پلازمینې باکو د نشیانو د تداوی په یو مرکز کې د اور لګیدو په نتیجه کې 4 تنه مړه سوي دي. تر دې مخکې د وژرسو کسانو شمیر 10 تنه شول سوی وو.
اساسي راډیو په منځني سپد 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ملګرو ملتونو د نشي موادو د کنټرول نړیوالې ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې له افغانستان سره د تریاکو د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. د دې ادارې کلنۍ راپور چې د پنځتنبي پورس خپور شو، په افغانستان کې د کوکنارو د زیاتېدونکو کار په وړاندې رواني هڅې ډېرې کمې بللې دي. په دې اړه تفصیل له اجمل انڅخ.
په نړۍ کې د نشي موادو د کنټرول اداره وایي په 2010 میلادي کال کې په افغانستان کې د کرل شوو کوکنارو یوازې 1.5 هکتاره لمنځه وړل شوي چې په دې هیواد کې د کرل شوو کوکنارو 0.25% جوړوي او یوه ډېره کم اندازه ده. د ادارې د پنځشنبې په ورځ په نړۍ کې د نشي موادو په اړه خپل کلنی ریپورت کې له نړیوالو غوښتي چې افغانستان سره د کوکنارو د زیاتېدونکو کروندو او تولید په مخنیوي کې مرسته وکړي. په نړۍ کې د نشي موادو د کنټرول اداره زیاتوي چې دوی په عمومي توګه په افغانستان کې د نشي موادو د کنټرول د وضعیت په اړه اندېښمن دي. د دې ادارې په کلنی ریپورت کې همدارنګه راغلي چې تیر کال په افغانستان کې د تریاکو تولید 80% کې زیات شوی او په مجموعي توګه 9000 تنو ته رسیدلی چې د نشي موادو د کنټرول د ادارې په وینا بې ساري و. په دې کلنی ریپورت کې د افغانستان په اړه ویل شوي چې د نشي موادو کار او تولید نږدې ټول په هغه سیمو کې شوی چې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي او یا پکې دا ډله نفوذ لري. د جرمني خبري اجانس په دې اړه په خپل ریپورت کې وایي وسلوالو طالبانو تر دې مخکې یوازې د افیمو او شرټوله وخو وسته ډله تریاک او نشي موادو د کاروبار په شمول د دې موادو د قاچاق او تولید په ټولو مرحلو کې ښکیل ده. د ملګرو ملتونو د ادارې په خپل کلنی ریپورت کې دا هم زیاته کړې چې په افغانستان کې د ثبات لپاره روانې هڅې په اوږدمهاله توګه تر هغې نشي بریالۍ کېدای تر څو چې تر څنګ په دې هیواد کې د نشي موادو د غیر قانوني اقتصاد پر ضد مبارزه ونشي. په نړۍ کې د نشي موادو د کنټرول د ادارې رئیس ویروج د دې ریپورت په پایل کې ویلي، په افغانستان کې د نشي موادو غیر قانوني اقتصاد په دې هیواد کې د لا ډېرې بې ثباتۍ لپاره شرایط برابروي او په افغانستان او له افغانستان نه بهر د ترهګرو ډلو لپاره د تمویل سرچینه ګرځي. نوموړي پر افغان حکومت غږ کړی چې له محلي، سیمه ییزو او نړیوالو شریکانو سره په ګډه متوازنې موثرې او هر اړخیزې هڅې پیل کړي او عملي کړي څو دغلته د تریاکو تولید را کم شي. د نشه یي موادو د کنټرول د ادارې د نړۍ پر هیوادونو هم غږ کړی چې باید د افغانستان سره مرسته خپل لومړیتوب وګرځوي او په دې هیواد کې دغه ټولو مسلو په هواري کې د افغان حکومت مرسته وکړي چې دغلته یې د تریاکو کر او تولید ته لاره برابر کړي. دوی په ځانګړې توګه په کلیوالي سیمو کې د بېوصلۍ او نامنۍ یادونه کړي چې د دې ادارې په وینا نړیواله ټولنه باید پکې له افغان حکومت سره مرسته وکړي.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00422 یاو یاو کینزر.
نن له دوو تر درو بجو ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام پکتیکا ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې پروګرام کې برخه واخلي او له چارواکو د پکتیکا په اړه پوښتنې وکړي. د ولایت په ولایت بل پروګرام هم نن لرو له دریو تر څلورو او په هغه کې د سمنګان ولایت په اړه له تاسو سره معلومات شریکو او چارواکي مو دغه بحث تر غوښتي دي. تاسو کولی شئ چې په هغه پروګرام کې هم د ټلیفون له لارې ګډون وکړي. وړاندې د حقیقت سره پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون لمشي سیمه سمر سره شخیدلیو خو اوس د افغانستان د شمال ختیځ د امنیتي وضعیت په اړه یو تفصیلي راپور. د افغانستان په شمال ختیځ کې د چین او تاجکستان پولو ته نږدې د وسلوالو طالبانو او د هغوی د بهرنیو متحدانو د فعالیتونو ډیروالی امنیتي ننګونې زیاتې کړې دي. سیمه ایز افغان چارواکي او په افغانستان کې د امریکا پوځان ډاډ ورکوي چې هیڅ ترورستي ډله به په افغانستان کې پناه ځای ونشي درلودلی. په همدې حال کې د سیمې اوسیدونکو په ځانګړي ډول د بدخشان د وردوج او یومګان ولسوالیو وګړي چې له څه باندې دوه کلونو راهیسې د طالبانو تر واک لاندې دي اندېښمن دي. په دې اړه تفصیلي راپور له فریبا ظاهر څخه.
د 1990 لسیزې په دوهمه نیمه کې چې طالبانو تقریبا ټول افغانستان تر خپل واک لاندې راوستي وو، خو د بدخشان غرنۍ ولایت د دغې ډلې تر کنټرول لاندې نه وو. خو اوس څه باندې دوه کاله کېږي چې د بدخشان دوه ستراتیژیکې ولسوالۍ وردوج او یومګان د طالبانو په کنټرول کې دي. په بدخشان کې د وسلوالو جګړهمارو نفوذ امنیتي ننګونې راپورته کړې، ځکه د افغانستان دغه شمال ختیځ ولایت له پاکستان او چین دواړو سره ګډه پوله لري. عبدالوهاب مجروح یو له هغو زرګونو بې ځایه سویو کسانو څخه دی چې دوه کاله دمخه هغه مهال چې طالب وسلوالو او بهرنیو متحدینو یې د بدخشان وردوج ولسوالۍ ونیوله له خپلې سیمې ووت. دا اته دیش کلن شوونکی له میرمن او پنځو ماشومانو سره اوس په بهارک ولسوالۍ کې د زرګونو نور بې ځای سوي تر څنګ ژوند کوي. نو موري د ټلیفون له لارې آزادي رادیو سره په خبرو کې وویل
دریم کال دی چې خونځي تړل شوي. تقریبا 300 خونکي له اردو څخه شکاشم، زیباک، واخان، کشم، بهارک، جرم او نور ولسوالیو ته خدمت ورکړل دي. وسلوال د خلکو د غنمو له حاصلاتو چارمغز او یا هم د څارویو څخه او شراو څخه ټولوي. دوی د اردو په هر کلی کې قرار گاوی لري. هلته کونډې او یتیمان چې وډوډۍ لري مجبور دي نیمه یې طالبانو ته ورکړي.
د وردوج ولسوال محمد دولت خاور نومیږي. هغه اوس په بهارک ولسوالۍ کې خپلې چارې پر مخ وړي. نوموړی وایي په وردوج کې د 12 ښوونځیو تړل کېدل شاوخوا 12,000 زده کوونکي چې 5,000 نجونې دي له زده کړې بې برخه کړي دي. ښاغلی خاور په دې باور دی چې د وردوج د 15,000 وګړو څخه زرګونه یې د طالبانو تر واک لاندې سیمو او کلو څخه تښتېدلې دي. دی وایي طالبانو په وردوج کې د طالبانو د اسلامي امارت یوه کوچنۍ بېلګه جوړه کړې ده. خاور له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې د دغې ولسوالۍ د ستونزو په اړه وویل
ل لومړی ورځې چې دوی دغه سیمې ته راغلل په ټولیز ډول یې تلویزیونونه ټول کړل. په جوماتونو کې حاضري اخیسته. ښځې د شریع محرم پرته د سیمې له کوچني بازار څخه منع کړې. هماغه قیودات یې وضع کړل چې دوی پخوا درلودل.
خبر وی په اردو جولسوالی کې د بهرنیو جګړه مارو حضور وضعیت لا نور هم پیچلی کړی دی. دی وی ډیر شمیر ازبکستانیان، د چین، اویغور او نور تاجکستاني وسلوال کسان په وردوج کې ستاسو شمیر تر 200 پورې رسیږي. وردوج چې یو غرنۍ ولسوالی ده، د واخان دهلیز ته لار لري. د واخان دهلیز د افغانستان په خاوره کې یو نری لار ده چې د چین پولو ته رسیږي. خبر ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیمه د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ د وسلوالو پام ځان ته راولې دی. دغه سازمان چې د امریکا متحده ایالاتو او چین لخوا یو ترورستي ډله بلل سوې ده، په تیرو دوو لسیزو کې د افغان او پاکستاني طالبانو سره په یو ډول اړیکې درلودې. د بدخشان د یو سیمه ییز چارواکي په باور د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ غړي چې عمدتاً د چین په شمال ختیځ کې د شینجین سیمې اویغور دي، هڅه کوي ځانونه چین ته ورسوي. د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان په وردوج، یمګان او احتمالاً پراغستان ولسوالۍ کې فعالیت کوي. هغه زیاته کړه
مولوی فرقان کلانی نو هستن در مجموع خارجه ازی آدم اطاعت میکنه.
دوی د مولوی فرقان په نوم د یو کس تر امر لاندې دي. د اویغور شمیر څه باندې 500 تنو ته رسیږي. دوی لوی اهداف لري، غواړي د خپلو وګړو شمیر ډیر کړي او د واخان دهلیز له لارې چین ته ورسیږي. خو چینایانو ته زموږ ژمنه دا ده چې دې کار ته اجازه نه ورکوو او په افغانستان کې پر وړاندې په کلکه جنګیږو.
شغلی
بیدار وایي بهرني وسلوالو تر ډیره له پاکستان څخه په بدخشان کې نفوذ کړی دی.
وختي کې پاکستان وزیرستان شمالي او جنوبي را تصفیه کړل.
کله چې پاکستان شمالي او جنوبي وزیرستان تصفیه کړل او په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان عملیات پیل کړل، وسلوال د پاکستان د چترال لاري کران او مونجان ته راغلل او له هغه ځایه د جرم ولسوالۍ خستک درې ته ورسېدل. موږ دغه راز له نورستان او کونړ ولایتونو سره چې هغه هم نه امن دي لار لرو. دوی کولی شي له پاکستان څخه د همدې ولایتونو له لارې هم بدخشان ته ورسیږي.
کونړ او نورستان به بدخشان وارد شوه.
په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو ځواکونو د فبروري پر 8 په ویلامی کې وویل چې په بدخشان کې د طالبانو او ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ روزنیز کمپونه بمبار کړی دي. اعلامیه زیاتوي هیڅ ترستي ډله نسی کولای په افغانستان کې امن پناه ځایونه ولري. د اعلامیه په متن کې راغلي چې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ د چین لپاره یو ګواښ بلل کېږي او په بدخشان او ټوله سرحدي سیمه کې د طالبانو ملاتړ لري. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان جیانګ شوانګ تیر اونۍ په پیکینګ کې وویل دوی په دې اړه ځانګړي اطلاعات نه لري. رویټرز خبري اژانس د دغه چینایي مقام له قوله لیکي چې وایي د هغه واد لپاره د تروریزم پر وړاندې د مبارزې اصلي ټکی د همدې ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ پر وړاندې مبارزه ده او زیاتوي په ټوله کې د تروریزم پر وړاندې مبارزه د نړۍ د ټولو هیوادونو مسؤلیت دی. طالبانو تر اوسه د بدخشان د وضعیت او په دغه ولایت کې د دوی پر روزنیزو مرکزونو د بمباری په اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا په ولسی جرګه کې د بدخشان د خلکو استازی محمد زکریا سودا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه وسلوال هڅه کوي له بدخشان د لومړي ګام په توګه په سیمه کې د نیابتي جګړو لپاره کار واخلي. خو ښاغلی سودا وایي هیڅوک به په بدخشان کې له ستونزو او تاوتریخوالي ګټه ونه اخیستلی سي. هغه وایي هر څوک، هر ډله او هر هیواد چې له تروریزم څخه ملاتړ کوي باید پوه سي چې تروریستان بالاخره د ټوپک خوله خپلو پلویانو ته ورګرځوي.
توکو
شام به فرص شهادت ورسید او ما گفتن شدتا نه هم نفذاتی کو
ده حملو قربانیان ده آزادی رادیو پا وی پانه کی ببینی azadiradio.com.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
یو اشاریه ولس میرونه شکایتونه د هاګ محکمې ته شوي دي. کلمه دا راته وایي چې دغه شکایتونه په کوم برخه کې دي، آیا څه پایلې بولري؟
دا محکمه د دې لپاره جوړ شو چې جرایم جنگی و جرایم ضد بشری و نسل کشی چه په دنیا کې کیږي دا به جواب پاک نسی او د فرهنگ مافیات خاتمه ورکول د فرهنگ دا جور سویده. افغانستان د می د میاشتې د 2003 کال کې د دې محکمې سره موزر شو او د دې د محکمې تصویب کړي. د محکمې هر جرم ته نه ګوري، مشخصا څلور جرم ته پیگیری کوي. جرمونو ته ګوري، هغه یو جرایم جنگی ده، جرایم ضد بشری ده، او نسل کشی ده، تجاوزات ده. تجاوزات تر اوسه پورې ډېر ورته کتل سوی نه ده، مګر دا درې جرمونه چې ما وویل د دې درې جرمونه دا محکمه پیگیری کوي او کوشش کوي چې عدالت د قربانیانو دپاره تامین کړي. حکومت د ټول د افغانستان جغرافیه کې کنټرول نه لري، دلته جرم کوي بیا تشتی زموږ همسایګان ته یا ځې هغه ځایو کې چې د مخالفین مسلح د افغانستان ترلاس لاندې ده. د هغه له کبله زما په فکر زه فکر کوم چې محکمه جزایی بین المللي افغانستان سره او د عدالت تامینول په افغانستان کې ډېر کمک کولی سي، ځکه چې دوی د هغه خلک چې متهم ده یا هغه سړی یا رهبر ده یا ګروپ چې متهم ده یا په افغانستان کې شته حکومت لاسرسی نه لري یا په افغانستان کې نشته حکومت لاسرسی لري. دا محکمه مکلف کوي د نور حکومتونه او نور مملکتونه هم چې که هغه سړی چې متهم ده په جرایم جنګي او جرایم ضد بشري کې د دوی په جغرافیه کې هغوی اوسي یا سفر کوي، هغوی باید محکمه ته تحویل کړي.
زو په دې برخه کې چې د افغان حکومت همکاري څو چې همکاري لازمه ده دغه محکمې سره څه فکر کوي چې هغه همکاري چې ورته اړتیا ده افغان حکومت وشي کولی ورسره په دغه قضیو کې؟
زه فکر کوم چې دلته یو مکلفیت ده د افغانستان، چې افغانستان حکومت مکلف ده چې هغوی سره همکاري وکړي. دوهم د افغانستان په نفع کې ده که دوی تلاش وکړي او د دوی سره همکاري وکړي چې د فرهنګ مافیات د جرایم جنگی و جرایم ضد بشری چې په افغانستان کې هره ورځ کیږي د هغه ته خاتمه ورکړي او قربانیانو ته عدالت تامین کړي. دا د افغانستان په نفع کې ده.
افغانستان که در جنگی مجرمین و کملیس مشخص شویده؟
در سلس نده مشخص شویده، زکر چی دا عرض توک چی متهم کشی پا جرائم جنگی و جرائم ضد بشری که دا یو حقوقی تحلیل غوری، مگر حمله پا ملکی زایو که حمله پا شفاخانه که حمله پا قبرستان که حمله پا مکتبو که دا جرائم جنگی و جرائم ضد بشری تلطلی سی دا غلا کبالا یا مثلا شکنجه هم یا جرائم ضد بشری ده که هر چوک شکنجه بو که آقا شاملی که پدا لست که.
څه فکر کوئ هغه کسان چې په جنګي جرمونو باندې ککړ دي یا تورن دي د حکومت په حلقو کې د حکومت په واک شته دي هغه کسان که نه؟
متاسفانه شته په مختلف لیولو کې یا مختلف ځایو کې تر اوسه پورې هم شته. دا اتهام ده، دا ضرورت لري چې درست تحقیق وسي او ثابت سي، مګر اتهام موجود ده.
حکومت با کمه کچه بانی؟
متاسفانه پر زایی که پر سطح که
دقیقه شکیتون یواز در اشخاص پرده کنه در گندون رو پرده هم اشتاده
اشخاص که در گندون عضویت لری خماندار گندم بکه که کرده نه؟
یو بلا موضوع چه ورغم تاستر شریک کو تخل کو نیب کرده ده چه ده بشر خوب خبرا کمیسون شده ده ولی تنگه چه خلق و تمه ده ترینه آغازی رسیدگی برتنه ده شویلا هم پا افغانستان که ده خلق و حقوق در پوره نشوی دی خو ده خلق و حقوق در رسیدگی نده شوی ده دوی غلق پورته شوی ولی آغاز حقوق چه خلق واری رسیدگی برتنه شوی ده تاسی معنی؟
د خلق حقوق تامینول بشری حقوق تقویه انکشاف حمایت د دولت بدون قید شرط مسئولیت کمیسیون د یو ناظر نه په هیڅ کولای شي چې دادخواهی وکړي چې دادخواهی کومر مگر زموږ وظیفه دغه نه ده چې موږ هغه د دولت وظیفه ده موږ نسو کولای د دولت وظیفه انجام ورکو مگر تر هغه چې څومره چې زموږ وس رسیږي
د افغانستان روان وضعیت یې که موږ وګورو تېرو څو کلونو راهیسې په د هېواد په مختلفو سیمو کې مختلف امنیتي پېښې رامنځته شوې چې د اکثر پېښو قربانیان ملکي وګړي وو د دغو ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په تړاو تاسې خپل غږ پورته کړی دی؟
بلکل
زموږ دغې برخه کې کوم ځای نیول شوی دی لا هم خلک د همدغې برخې نه ځورېږي.
البته خو موږ هر وخت چې اعلامیه ورکوو یا مطبوعاتي کنفرانسونه لرو د منازعه طرفین څخه غواړو، هم د افغان حکومت څخه هم د مخالفین مسله حکومت څخه غواړو چې دوی د جنگ قانون مراد کړي. دوی حق نه لري چې په ملکی وګړو کې د خوی په حق لتره وکړي. اگه چی تیره اکیی اگه مجرم ده متهم ده چی باید عدالت ده بسپرلسی که ده حکومتی خلق ده که غیر حکومتی. غیر حکومتی خو متاسفانه پا ده قوانین مراد نکیی چی مجد دوی سخه غوارو چی ده قوانین مراد وکی ده دوی مکلفیت ده چی مراد وکی، ام اسلامی مکلفیت ده، ام انسانی مکلفیت ده چی مراد وکی.
ده چی اتم مارچ هم رانیزه ده په هیواد کې د خزینو د خزو حقوق تر کومه ځای ان نسبت د پروتیرو کلونو په پرتله باندې څومره فرق پکې غلی؟ آیا دوی ته هغه حقوق چې لازم و یا په نو ورکول کې دوی سره رسیدلي دي؟
البته د شز حقوق د شسته ویده ما دسی نده چه مجموع وایی چه هر شز په افغانستان که خپل طول حقوق درسته دلیده، زکه چه یو دیر غط مشکل پر افغانستان که دقیقه ده چه خلق خپل ده بشه یا خونه جزیات یا اصول نپویشه. دوام فقر ده چه فقر خپل باعث بشه یا خونه تختیگام تکیشه، فقر ده چه ده آزادی اخلی، فقر ده چه نپریجدی چه دوی مکتب تولارسی، فقر ده نپریجدی چه دوی شه صحت بولاری، فقر ده چه دوی نپریجدی چه شه سرپناه با کرامت جوان بولاری. خو دریم مشکل پا افغانستان که ناامنی ده، ناامنی ده خلق اغا لمرنه حق چه آزادی ده گشت بزار ده ده خلق نیسی. ناامنی نپریجدی چی خلق چی ده جنگ لکبله یا ده سیلابو لکبله یا ده زلزله لکبله بیزاکیشی. دوی ده پاره ده بشر دوستانه خدمتون ورسیجی، بشر دوستانه کمکونه ورسیجی ورده.
دا یو رسته پختنی په توګه کې درته ځواب کړه چې اتم د مارچ باندې دی هر کال د اتم د مارچ د خزو د نړیوال ورځ د مناسبت باندې غونډې په ټول ولایتونو کې اکثر خلکو یو کده چې دغه غونډې یوازې هغه پروتوکول نه میشي، د څه پلان لري داتنو کې دغه ورځ چې تاسو په دغه مبارزه عمل د کوم ډګر نه تاسو پیلوي؟ دا
اول خو دا چې په ولایتو که یا پا ولسوالی بعضی ولسوالی که دا ورز منزل که جی دا خپلا یا دادخواهی ده او باید بسی دا خپلا آگاهی ورکهی خلق تا چه
دا کم پیغام سر بتاسی دا ورز راتی
دا میاشتی زما پیام دا مخالفت دا سرایی محکمه و غیر عدلانه غیر انسانی حرکتونه پاوتری خواله چه دا خزی با مقابل که جی در حال کمال در چه حکومت باید اگه د سرای محکمه عاملین ته او خشونت علیه زنا عاملین ته جزا ورکړه.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرای سرمایه
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه ده مسبخین لدو تر چلو رو بجو.
شم کلمه زرد شم کلمه.